السلام علیکم ستړي مشه د مخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو ورسته خبری مجلې ته را بولم په دغه پروګرام کې چې شمشاد زدرانی تخنیکی چارې مختوړي او رئی د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي وای په جلال آباد ښار کې د یکشنبه ورځې انتحاري حمله د امنیتي ځواکونو د بې غورۍ له امله شوې ده. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان او د ولسمشر د لومړي مرستیال یو قمندان نظام الدین قیصاري د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې فرشته جلال زی وای
اوریدونکو مازدیګر مو په خیر. د مهمو خبرونو سرخط ته غوښتئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوه حقوقي او تخنیکي پلاوي ته دنده سپارلې چې د هندوانو او سیکانو ټولنې ته په انتخاباتو کې د ګډون سهولت برابر کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په جلال آباد کې انتحاري حملې چې مسؤلیت یې داعش واخیست ثابته کړه چې د دې ډلې د ریشو ایستلو ته باید هڅې چټک شي. او مسکو وایي د امریکا متحدو ایالاتو ولسمشران شای روانه میاشت د فنلند په پلازمینه کې په خصوصي ډول دوه په دوه سره وګوري. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو حقوقي او تخنیکي پلاوي ته دنده سپارلې چې د هندوانو او سیکانو ټولنې ته سهولت برابر کړي چې په څو په نوې ولسي جرګه کې د دې مذهبي اقلیت چوکۍ پاته تشه پاته نیسي. د کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی نن د ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون موافقه کوي چوکۍ خالي نه مونه.
کمیسیون موافق دی چې چوکۍ خالی باید پاتې نسی، هغوی به کاندید باید پاتې نسی، نمونه ثبت کړي او د ولسی جرګې د کاندیدانو ابتدایي لیست یې کاندید شامل سي. د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د سیکانو او هندوانو د ټولنې احتمالي کاندید او تارسنګ خالصه د یکشنبه په ورځ په جلال آباد کې په انتحاري حمله کې ووژل سو. د افغانستان ولسی جرګه 215 چوکۍ لري او د جمهور رئیس د تقنیني فرمان پر اساس یو چوکۍ د هندوانو او سیکانو اقلیت ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د افغان سیکانو او هندوانو له ټولنې 521 تنه چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو نمونه ثبت کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د یکشنبه په ورځ په جلال آباد کې انتحاري حملې چې مسؤلیت یې داعش واخیست بیا ثابته کړه چې د دې ډلې د بیخ ایستلو لپاره باید هڅې چټک سي. د تاس خبري اژانس په حواله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه بیان کې ویلي تروریستان هڅه کوي چې په افغانانو کې ویره خوره کړي او دا هیواد د نړۍ سولې او ثبات ته په دایمي ګواښ بدل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په جلال آباد کې حمله غندلې او د افغانستان پر حکومت او په افغانستان کې پر میشتو ائتلافي قواوې ژغ کړل چې د افغانانو د امنیت ټینګولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ سرپرست نظام الدین قیصاري نیول شوی دی. قیصاري د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له پیژندل سوو قمندانانو دی. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې نظام الدین قیصاري د هغو تورنو د سپیناوي لپاره چې پر هغه لګېدلي کابل ته لېږدول شوی. د راتمنش په وینا پر قیصاري تور لګېدلی چې شخصي وسلوال ډلې درلودې او په فاریاب کې د افغانستان د ملي اردو له ځواکونو سره ستونزې جوړې کړې وې. د قیصاري له لوري په دې اړه کوم بیان نه دی خپور کړ شوی. مسکو وایي د امریکا متحدو ایالاتو ولسمشران شای روانه میاشت فنلند په پلازمینه هلسنکي کې په خصوصي ډول دوه په دوه سره وګوري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبریالان ته وویل چې ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین شای د جولای په 14مه په هلسنکي کې د رسمي کتنې تر پیل مخکې په خصوصي ډول سره کښېني او حتی د هغوی همکاران هم شای په دې کتنه کې برخه ونه لري. کرملین پر نو ویل ولادیمیر پوتین تیار دی چې له ټرمپ سره په کتنه کې له اوکراین د کریمیا ټاپووزمې له جلا کولو پرته پر نورو ټولو مسایلو یوه جوړجاړي ته د رسیدو خبرې وکړي. د ایران او د نړۍ د 500 قدرتونو چې په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړې وه د بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ په ویانا کې سره ګوري. هغوی به پر دې بحث کوي چې له موافقې د امریکا د متحدو ایالاتو د وتلو له امله او تر وتلو وروسته څرنګه دا پرمختګ خوندي ساتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر په سویس کې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د سویس په برن ښار کې د ابتکار او صنعت فورم په نوم غونډه کې وویل
ایران خواهان
د دی وای ایران له نړیوالو سره د عدالت قانون سولې او ثبات پر بنا روابط غواړي. ایرانی پلاوی نن ویانا ته ځي او ټاکل سوی چې د جمعې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر د برېټانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان او شمالي وزیرستان کې په دوو جلا حملو کې شپږ ملیشا او دوه پولیس وژل شوي دي. د بلوچستان د حکومت یو چارواکي اسیر خان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو پرون د ملیشا قواو پر یو کاروان حمله وکړه او شپږ ملیشا یې ووژل. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. دوهم حمله په شمالي وزیرستان کې شوي چې دوه پولیس پکې وژل شوي دي. په سیمه کې یوه حکومتي مامور ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې یو پولیس او یو ملکي مامور زخمیان شوي دي. او د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوالی ادارې د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې دغه هیواد د انتخاباتو په درشل کې د خبريالانو ته داسې فضا برابر کړي چې هغوی له ویر او تهدید پرته کار وکړي. په نیویارک کې د خبريالانو د ملاتړ نړیوالی ادارې د پاکستان بوري صدر اعظم ته په استولي لیک کې په ځانګړي ډول هغو رپورټونو ته اشاره کړې چې وایي په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې د خبريالانو پر فعالیت محدودیتونه زیات دي او د خبريالانو د غلي کولو هڅې روانې دي. ټاکل شوی ده چې د رواني میاشتې په پای کې په پاکستان کې پارلماني انتخابات وشي.
فرشته جلال زی وچې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوریچې ځینې افغان سناتوران وایي په جلال آباد ښار کې د یک شنبې د ورځې انتحاري حمله د امنیتي ځواکونو د بېغورۍ له امله شوې ده. په جلال آباد کې د یک شنبې په ورځ برید وشو چې په کې د ولسو سیکهانو په شمول نولس کسان ووژل شو، یو ویشت نور ټپیان شول. د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون وایي په ولسي جرګه کې به د هندوانو او سیکهانو لپاره یوه څوکۍ تشه پاتې نه کړي.
کمیسیون پرون په بحث وکړ. په هر حال دا کمیسیون دا تصمیم نیول چې دغه چوکۍ به تر ډکه کې او یو استثنایي حالت د دغه قوم لپاره د افغانستان اتباع دي ته بساید کی تر څو دا چوکۍ وزګاره پاتې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان نظام الدین قیصاری نیولی دی.
د قیصاری او د ملی اردو په منځ کې ځینې فایرونو او ځینې مشکلات رامنځته شو، اما بالاخره د دوی مسلح افراد خلاصلا شو او قیصاری ونیول شو.
تمه د ژر د عربستان په کوربتوب د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې یوه غونډه وشي. د سولې شورا د دې غونډې د ښو پایلو لپاره خوشبینه ده. به هم خرغلی رسول لمړي مطلب ته د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیرغړي وای په جلال آباد ښار کې د یک شنبه ورځې انتحاري حمله د امنیتي ځواکونو د بیغوري له عمل رامنځته شوې ده. دغه سناتورانو د سه شنبه د ورځې عمومي غونډې په آزاد بحث کې له حکومت غوښتنه وکړه چې یاد قضیه باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. بلخوا د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د یاد سیړنې پیل کړي او په بیغوري تورن او امنیتي مسؤلینو ته به سزا ورکړل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
روستله هغه چې د رواني ونې د یک شنبه پورز د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د انتحاري حمله لامل نګدي شل تنه وژل شول. د افغانستان د مشانو جرګي او شمیرغړی وای د غپی خدامنيتي ځواکونو د بیغوري لامل رامنسته شوې ده. د مشانو جرګي غړو د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ویل په داسې حال کې چې ننګرهار ته د ورس مشرغني د سفر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی وو، خو پر همدې محل دغه ډول پیښه رامنسته کیدل د پښتني او اندېخني وړ دي. دوه تنو سناتورانو باز محمد زورمتی او ګلالی اکبری داسی ویل
دا موضوع رښتیا قابل د تشویش ده. په داسې حال کې چې درې ورځې تر وخت خاطر د رئیس جمهور چې جلال آباد ته ځي امنیت نیول شوی، خو په سر د هغه هم د امنیت په نیولو باندې داسې یوه موضوع مابین ته راځي، دا قابل د تشویش ده.
د اینجا مقصر بودن په دې مسله کې ملامت هغه کسان دي چې امنیت یې نیولی و. باید دوی ځواب ورکوونکي واوسي. دا چې خلک غوښتل کېږي او امنیت یې نه نیول کېږي، نو له دې امله ډېرې پوښتنې پیدا کېږي.
د مشرانو جرګې غړو دا یوه ظالمانه حمله وبلله او غوښتنه یې وکړه چې عاملین باید ژر تر ژره وپېژندل شي. دوی له حکومت او غوښتل چې باید د دغه ډول حملو په غبرګون کې ټول هغه ترورستان چې په زندانونو کې دي او محکمو یې د سزا پرېکړه کړې باید عملي شي. دوی دا هم ویل حکومت باید د هندوانو او سیکانو په ګډون د ټولو افغانانو د ژوند ساتنه وکړي او دښمن ته اجازه ورنکړي چې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار مخابراتو څلورلارې ته څیرمه یوه انتحاري حمله وشوه چې د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا د 1100 افغان هندوانو او سیکانو په ګډون پکې 19 تنه وژل شول او 21 نور ټپیان شول. په دې انتحاري حمله کې ولسی جرګې ته د افغان هندوانو او سیکانو احتمالي نوماند اوتار سنگ هم وژل شوی دی. دا حمله په داسې حال کې وشوه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې ورځ ننګرهار ته تللی و او کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي وو. په همدې حال کې د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په جلال آباد کې د یکشنبې د ورځې د چاودنې د څېړنې په هدف یو پلاوی ټاکل شوی دی. د دې ولایت د والي ویانا تولا خوګیاڼي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له څېړنو وروسته به ټولو هغو امنیتي مسؤلینو ته سزا ورکړل شي چې په دې قضیه کې په بېغورۍ تورن وپېژندل شي.
تېره شپه ننګرهار والي ملکي او نظامي ادارو د مسؤلینو او نورو په ملتیا باندې د اهلي هنودو کرمسال ته ولاړل او د خواخوږي او خواشینۍ مراسمو ترسره کولو وروسته یې اطمینان ورته ورکړو چې پېښه به په جدي ډول څېړل کېږي او که هر امنیتي ارګان
د دغه انتحاري حمله مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې او په یوه اعلامیه کې ویلي چې لسګونه هندوانو سیکانو او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم رازو یوې مرکې ته چې په هند کې د افغانستان له سفیر ښاغلي شایدا محمد عبدالی سره زمونږ خبریالی ملالی بشیر کړی ده. شایدا محمد عبدالی د هند د سکانو د هغو کورنیو له ځینو غړو سره کتلی دي چې په جلال آباد ښار کې عزیزان په یو برید کې وژل شوي وو. ښاغلی عبدالی وایي چې هندي چارواکو له دغو خلکو سره د مرستو ژمنه هم کړې ده او له دوی سره هم په خبرو کې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي. له ښاغلي عبدالی څخه لومړی ملالۍ بشیر دغه پوښتنه کړې چې افغان حکومت څه کوي د خلکو د خوندیتوب لپاره.
تاسو د افغانستان داخلي مسله ده، دا افغانان دي او که تاسو د اوتار سنګ هغه نومان وکیل چې انتخاباتو دا خبرې مغدلي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو دپاره د خدمت په خاطر وي چې انتخابات ولاړ نه قرباني د افغانستان لپاره قرباني ولي هغه د افغانستان داخلي موضوع ده او د دوی چې حفاظت لپاره لکه د هر بل وګړي لپاره چې په افغانستان کې تدابیر کېږي دوی ته دا امنیتي تدابیر نیول کېږي او په دې به حکومت پوره ژمنتیا لري چې د دوی د امنیت په باب دوی سره نور همکاري وکړي چې په افغانستان کې هغه تاجک چې ټول افغانان ته متوجه دي دوی ته متوجه دي دغه تاجک د مخنیوي د خاطر
د هندستان صدر اعظم نریندر مودی ویلي چې په دغه غمجن ساعت کې به افغانستان سره هر ډول مرسته وکړي. آیا دوی وړاندیز کړی دی چې د دغه پیښې ټپیانو درملنه به په هندستان کې وکړي؟
نو کبي درتي دا افغانستان ته د انسان کومه همیشه دی او د انسان د راغلي خاصه دغه څومره نه شتوي دي کبي په دغه حادثه کې د سربند کې به هم کاری
پر افغان سیکانو دا للویو حملو څخه بلل کیږي. په حمله کې ولسی جرګې ته د سیکانو لپاره نوماند هم وژل شوی دی. د دغه حقیقت په پام کې نیولو سره دغه حمله ته څه ډول ګوري؟
کبي د افغانستان کې د مشرانو وژنه او د افغانانو وژنه په ټول کې یو مشترک دښمن لخوا کیږي او ما خپل ګمان دی چې په افغانستان کې په ډېرو مشرانو باندې دغه تعامل کیږي. سیکان افغانان جوړیږي، هغه د افغانستان مشرتابه کې یو خصوصا په دغه نمایندګۍ کې د یو کول او دغه د سرتوب له خاطر یا دغه انتخابات کې نمان خاطر چې وتو تبدل شي حمله دغه اثر باندې شوی هم تحقیقات چې نه لري چې ریښه معلومه شي چې دغه شي حمله څه توفي او د حمله څه د څه 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 او سیدا چې په دې وګړو کې ثاني کې مهم کسان دي ثاني مشران په دې کې دغه عمل صداقت افغانستان کې د راتلونکي په دې کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو مشران په حوادث کې لري چې امکان لري چې د مشرتابه د ملي خاطر دغه پلان کې کړی
په هند کې لا افغان سفیر شایدا محمد عبدالی سره مو د ملالی بشیر مرکه واوریدله. هغه ویل چې افغان حکومت د ټولو افغانانو او د سکانو او هندوانو د امنیت د خوندیتوب لپاره ژمن دی. هغه له هندي چارواکو سره خبرې کړې دي. هند هم چمتووالی ښودلی چې د جلال آباد په پیښه کې زیانمنو شویو سکانو ته به روغتیایي خدمات ورکوي. د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسون وایي د کمیسون حقوقي او تخنیکي برخو ته دنده سپارل شوې چې په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو د څوکۍ د برخلیک لپاره کار وکړي. دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې په ولسي جرګه کې د هندوانو او سکانو لپاره ځانګړې شوې څوکۍ تشه پاتې نشي. د هندوانو او سکانو یوازینی احتمالي کاندید او تارسنګ خالصه د یکشنبې په ورځ په ننګرهار کې له نورو سکانو سره یوځای وژل شوی و. ناجي ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د یکشنبې په ورځ په انتحاري حمله کې د افغان سیکانو د یوازنی احتمالي کاندید او تارسنګ خالصه تر وژل کېدو وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه مذهبي اقلیت د څوکۍ ډکولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کمیسون کې په دې اړه له ډېرو بحثونو وروسته حقوقي او تخنیکي برخو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه کار وکړي.
کمیسون پرون په بحث وکړ او یو تخنیکی او یو حقوقي بخش ته وظیفه ورکړه چې تاسو دغه مسله وڅېړي او تر شپې ورځ پورې یو گزارش راوړي. ولې په هر حال دا کمیسون دا تصمیم نیولی چې دغه چوکۍ به تر ډکه کی او یو استثنایی حالت د دغه قوم لپاره د افغانستان اتباع دي
د بداسې حال کې د چې ولسی جرګې ته د سکانو یوازنی کاندید او تارسنګ خالصه چې د کاندیدانو په ابتدایي لیست کې نوم وتلی و په جلال آباد ښار کې د سکانو له یو شمېر نورو مشرانو سره په یوې انتحاري حمله کې ووژل شو. په جلال آباد کې دغه حمله داسې مهال وشوه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه ولایت په شاهي ماڼۍ کې حضور درلود. له دغې حملې وروسته د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر غړیو هم د ننګرهار د پیښې په غندلو سره ټینګار وکړ چې په ولسی جرګې کې باید د مذهبي اقلیت امتیازات ورکړل شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې دغه مذهبي اقلیت اوس د اوتار سنگ خالصه تر وژل کېدو وروسته بل مناسب شخص نوماندی ته لري که نه؟ د اوتار سنگ زوی ستوان سنگ خالصه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره موږ داسې څوک نه لرو چې دغه کرسۍ ته یې ور وپېژنو، ځکه زموږ دیارلس مشران چې له کابل، جلال آباد او غزني څخه وو ټول وژل سوي او باید موږ نور مشران سره کښېني او مشوره وکړي او وروسته به پرېکړه وکړي چې څوک پارلمان ته معرفي کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي قانون کمیسون ته دا واک ورکړی چې زمینه سازي وکړي او یوه حوزه کې راپیدا شوې ستونزه هواره کړي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید ویل د افغان هندوانو او سیکانو انتخاباتي حوزه مشخصه ده او کمیسون کولی شي چې د قانون له مخې پرېکړه وکړي.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ درېځ د دانشا چې دغه انجن د دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب ولایت قیصار ولسوالۍ د امنیه قمانداني سرپرست نظام الدین قیصاري پر د لګیدلو تورونو د سپیناوي په هدف د افغان ځواکونو له لوري نیول شوی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي د قیصاري د نیولو پر مهال امنیتي ځواکونه او د هغه د ساتونکو ترمنځ نښته شوې، خو قیصاري نیول شوی او اوس په کابل کې دی. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په فاریاب کې د یو شمیر خلکو لوري د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په غبرګون کې د مظاهرو سره سره دفاع وزارت له نظام الدین قیصری سره د قانوني چلند خبر ورکوي. دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نظام الدین قیصری باید عدلي او قضایي بنسټونو ته پر ځان د لګیدلو تورونو په اړه وضاحت ورکړي.
په مورد د قیصری کوم اتهامات موجود وو کله چې د دوی د نیولو لپاره تصمیم ونیول شو د دی او د ملي اردو په منځ کې ځینې فایرونو او ځینې مشکلات رامنځته شو، اما بالاخره د دوی هغه مسلح افراد چې ورسره وو خلاص لا شو او قیصری ونیول شو.
خغلی راتمنش په دغه نخته کې درامیس شوی مرجوب لپاره څونه ویل د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د امنیت قمندانې سرپرست نظام الدین قیصری تیر ورځ په فاریاب کې د یو امنیتي غونډې پر مهال د افغان ځواکونو لوري ونیول شو. قسم دفاع وزارت پر نظام الدین قیصری د لګیدلو تورونو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو څومره وړاندې نوموړي په یو ویډیو کې د فاریاب والی امنیت قمندان او ځین نورو چارواکو ته خبرداري ورکړی او چې کجومه بازار سقوط شي او کسان طالبان محاصره کړي نو دوی به ټول چارواکو کی وو وشنی. نوموړی انداراز ولسمشر محمد اشرف غنی ته هم د خائن خطاب کړی وو. ل دې وړاندې قیصری د خپل میرمنې او خې په وجلو هم تورن شوې، خو نوموړی دا تورونه رد کړی او ویلي چې ځینو رقیبانو یې د تا دسیسه جوړه کړې ده. نظام الدین قیصری د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم یو له نږدې او مشهور قمندانانو څخه هم دی. جنرال عبدالرشید دوستم د قیصری د نیول کېدو په اړه خبرګون ښودلی او ویلي چې نوموړی د یو دسیسې ښکار شوی دی. ښاغلی دوستم چې دا مهال په ترکیه که دی یو پیغام لاری له حکومت څخه د نظام الدین قیصری د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولت سپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو په دغه راپور کې مو اوریدل چې د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته نږدې یو قمندان چې په فاریاب کې په قیصار کې امنیه سرپرست قمندان هم و غنیول شوی دی او اوس په کابل کې دی. ویل کېږي د ځینو رپورټونو په اساس په قیصار کې د فاریاب اوسیدونکو مظاهره کړې او وایي چې باید قومندان جر تر جره را خوشی شي. د یو تازه راپور په اساس نن په اورزګان کې هم د امنیت په خوانی عامر چې ویل کیږي وسلوال کسان درلودل او څو ورځې مخکې په ښار کې د ملي امنیت له ځواکونو سره نښته کړې وه او ځینې کسان ټپیان شوي وو هغه نیول شوی دی. د اورزګان امنیتي چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې له درې ورځې مخکې د رحیم الله په نوم د اورزګان د امنیت پخوانی عامر نیولی او له دوی سره د تحقیقاتو په خاطر پاتې دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو ناسته په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره په نیک فعال نیسي. دغه شورا ویاند سید احسان طاهری د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په یاد ناسته کې چې ډېر ژر به جوړ شي د افغان سولې او جګړې په اړه بحث کیږي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د جګړې د پای ته رسیدو او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د هڅو په دوام ټاکل شوی چې د دینی عالمانو نړیواله ناسته په سعودي عربستان کې جوړه شي. د افغانستان د سولې عالی شورا دغه ناسته مهمه بولی او هیله خیي چې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابره کړي. دغه شورا ویان سید احسان طاهری د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به د شپږ دېرش هیوادونو دینی عالمان د اسلام له نظره په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه بحث وکړي.
پساته د اسلامي نړۍ علما کرام شراکي په مجلس کې او د سولې او ثبات بحث د دین له نظره قرباندي غور او بحث کوي او بیا هم کله چې د تصمیم نیول کېږي د دین له نظره هغه ګټه افغانستان خلکو ته، افغانستان مؤسس هیوادوالو ته او سولې او ثبات ته منځ ته کېدل لپاره د ډېر مهم بحث.
او د وو آی سی یا د اسلامي همکاریو سازمان لوري په جدي او مکه معزمه خار کې جوړیږي. که څه هم دغه ناستې دقیق نیټه نه ده معلومه، خو د سولې علي شورا وایي چې یا د ناسته به د روانې میلادي میاشتې له درې میونۍ وړاندې جوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې نږدې 3000 دیني عالمانو په کابل کې ناسته وکړه او په افغانستان کې روان جنگ ناروا وباله. هغوی د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د جګړې پر ځای د سولې او مذاکرې لار غوره کړي. همداراز تر دې وړاندې هم د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا یو شمېر دیني عالمانو په انډونیزیا کې د جګړې په درېدو او د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو په پیلېدو ټینګار کړی و. خو په سعودي عربستان کې د دیني عالمانو ناسته به څومره اغېزمنه وي او آیا کولی شي چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي؟ د سیاسي چارو کارپو داود مایار دغه پوښتنه ځوابوي.
ما در اشتراک علمای پاکستان
زه په دغه ناسته کې د پاکستاني علماو د ګډون په اړه شک لرم، ځکه د هغوی مذهبي بحث مستقیما د دغه هیواد د استخباراتو تر اغېز لاندې دی او هغوی به له دې مسلې د ابزار په توګه استفاده وکړي، نو ځکه د هغوی ګډون به نمایش وي. خو د نورو اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو ناسته به ډېره ګټوره وي او هیله لرم چې د سولې په پروسې مثبت تاثیرات ولري.
طالبانو له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی او د تیر په څیر له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ یوې ناستې ته وویل چې افغان حکومت د دینی عالمانو او د خلکو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی او اوس طالبان د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو سره مخامخ دي. له دې وړاندې د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو سربیره سعودي عربستان هم د افغان سولې له بهیر خپل ملاتړ اعلان کړی و. همداراز د مکې معظمې امام عبدالرحمن سدیس ویلي چې په افغانستان کې د جګړو پر مهال عام وګړي قرباني کیږي او دغه جګړې د درېدو لپاره اوربند افضل جهاد دی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د پاکستان له حکومت غوښتي چې خبریالانو ته داسې فضا رامنځته کړي چې هغوی بیرته پرته له بیرې خپل کار وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې دا غوښتنه د جولای په 15 نیټه د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې کړې. دا ډله د امریکا په نیویارک کې میشته ده او د پاکستان صدر اعظم ته نن سهشنبې په دې اړه یو لیک لیږلی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د پاکستان موقت صدر اعظم ناصر الملک ته په لیک کې لیکلي د دې لپاره چې باید ډاډ ترلاسه سي چې دا انتخابات په شفافه او عادلانه توګه ترسره سي، رسنیو ته باید داسې فضا رامنځته سي چې پاکستانیان د خپل هیواد د اساسي قانون پر اساس په بشپړه توګه معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایي رئیس جویل سیمون په دغه لیک کې لیکلي په تیرو څو میاشتو کې تر اندېښمنوونکو پیښو وروسته چې د آزادو معلوماتو مخه یې نیولې، داسې انګیرل کیږي چې د دوی هدف خبریالان وو چې باید چپ سي او له پیښو سم راپور ورنکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایي رئیس تیره میاشت د پاکستاني الاصلي برتانیایي خبریالي ګل بخاري د برمتکېدو خبره هم یاده کړې ده. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ملاتړې او د پاکستاني پوځ منتقده میرمن بخاري څو موده وروسته بیرته راخوشې سوه. د پاکستان د پوځ ویاند د جون میاشتې په لومړیو کې په یوه خبري کانفرانس کې د پاکستان امنیت ته د متوجه تهدیدونو یو ګرافیک چارت ښکاره کړ چې پکې یو شمیر خبریالان او ټولنیز فعالان لیدل کېدل. په دغه چارت کې له یو شمیر عکسونو څخه یو د متیو الله جان په نوم خبریال هم و. متیو الله جان په وخت تلویزیون کې د اپنا اپنا غریبان خبرونې کوربه دی. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
زه چونکې تر ټاکنو مخکې پر ټویټر باندې هر وخت د دغه ملک د عدلی او سیکورټی اسټابلیشمنت له حد څخه پر زیات متحرک کېدو تنقید کوم او کزما ټویټس تاسو وګورئ نو زه همیشه دوی په سیاسي مداخلت او په ادارو کې د سیاسي کردار په اړه فعال یم. نو همدغه وجه ده چې زما نوم یې پکې ښکاره کړ. زما په اند دا د پوځ لخوا له ما څخه د خفګان اظهار و.
د پاکستان صدر اعظم ته د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په لیک کې راغلي د رسنیو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره باید قانوني تدابیر ونیول سي.
او ورسته رابر هم دا چې د خوست په ولایت کې ولس فرعي روغتیایي مرکزونو په لمریزې برېښنا سنبال شوي. چارواکي وایي په دې سره به د یاد روغتیایي مرکزونو د برېښنا د نشتون یا کمښت ستونزې راکمې شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په خوست کې د او ایچ پی ایم یا د روغتیا د ادارې او پرمختیا موسسې لخوا یولس هغه روغتیايي مرکزونه له لمریزې برېښنا برخمن شول چې دوه میاشتې مخکې په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې فعال شوي ول. د سه شنبې په ورځ یادو مرکزونو ته د لمریزې برېښنا د سیستمونو د سپارلو په غونډه کې د عامې روغتیا چارواکو وویل چې په دې سره به په روغتیايي مرکزونو کې په ټاکلې حرارت د واکسینو، صحي وسایلو او دوا درملو د ساتلو، همدارنګه د رڼا او سړې هوا لپاره د برېښنا اړتیا پوره شي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدي آزادۍ راډیو ته وویل
د دغه څلور ساعته برق په فعالولو سره به موږ د مریضانو لپاره لا ښه طبي خدمات وړاندې کړي دي. دا هغه کلینیکونه وه چې دوه میاشتې مخکې موږ د خوست ولایت په هغو سیمو کې فعال کړي دي چې هلته به خلکو مخکنیو روغتیایي مراکزو ته لاسرسی نه لرله.
ډاکټر ګل محمدین زیاته کړه یادو مرکزونو ته درمل او طبي لوازم له مخکې لګل شوي او روغتیايي پرسونل هم ورته ګمارل شوی دی. د روغتیا د ادارې او پرمختیا موسسې په دې اقدام سره د یادو روغتیايي مرکزونو مسؤلین خوښي څرګندوي. د ډاکټر محمد اسماعیل پونوم د تڼیو د ورژلې د فرعي روغتیا مرکز مشر وایي
موږ باید د په واسطه وکړه شو چې د واکسینو تکلی خرره درجه کې وساتو، یغه څخه د سکشن ماشين څخه استفاده وکړو، برکی رڼا سیستم څخه استفاده وکړو، همداشان نور زیات کارونه دي لکه پاکاشوا د ډاکټرانو او یاد مریضانو.
بلې زموږ د ورستۍ پښتونیم ساته خبري خبرونه وخت په ختمېدو ده. د ریخ پرونی